و خداوند کریم سپاریم.
سلام ده ستالی مشه افغانستان که ده مازیگر چلور بجیدی تاسیس مکه کلاساده راژیو ناوری اوس ده زده ریخ پروانی چلروش ساده دام لری ده سار لشپگو ده مخام ترشپگو پلندو چپونو نسیه وش پینزه وش متره و ده مخام لشپگو ده سار ترشپگو پا منزونی چپا دولش پگنوی ده خبری خبرونه پا خبرونه پیلو یونسکو نن جمعه په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په هغه بیان کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حق او هغه ازادیو په اړه د نړیوالو خبرول او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغاني ښځې او نجونې ترې محرومې شوې دي. یونسکو ویلي د دې ناستې په جوړولو سره غواړي د نړۍ پام د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته راواړوي. که د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه ویل شوي نه دي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلسټر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې د 168 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي. دې ادارو په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه پر لیف ویب خپور کړی ویلي، د افغانستان په 15 ولایتونو کې د دې روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره 500,000 کسان اغېزمن شوي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ زیات شوی چې تر 50% ډېر روغتیایي مرکزونه پکې تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شوو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. WHO او هیلت کلسټر په داسې حال کې د دغې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا دمخه د افغانستان په لور پرتو سیمو کې خلکو روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 9.5 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې اوچا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خبره کړې، د یونما مرستیال اندریکا ریټ وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه نن کړي ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نمرنیو مرستو پر سوال ولګوي. له دې وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمه نفوس بشري مرستو ته اړمن دی، چې د دې سازمان په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسول لپاره د کافي بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. دا کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي پیښه تیره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې په بخښنی سره د ډاټ وړه دی. له دې وړاندې د کب درېمه د کابل کندهار پر لویه لاره د بار وړونکي ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله و کسان مړه او ځلونو ټکن شوي وو. ویجاړ سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت او په لویو لارو کې د ترافیکي نښو نه نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوری د امنیتي اسواکونو او د دې هیواد افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د جګړې څارونکي او سازمان نن جمعه ویلي د نښته تېره شپه د سوری په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټوکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوری د افغاني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوری دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول ترلاسه کړي. دا تیر کال د دسمبر میاشت راهیسې لکه چې د بشار الاسد رژیم وپرځېده او ځای یې د هیئت تحریر شام په نوم ډلې ونیو او نوی حکومت یې رامنځته کړ. د لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسلوانه نښته رامنځته کیږي. تاسې له ازادۍ راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدل شي. په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې د یونسکو لخوا نن یوه غونډه جوړیږي. باندې به په یاره چې په غونډه کې څو ګډون کې او پر کومو مسایلو باندې به خبرې اترې کېږي. رستی چوسیاب درته بدرو تورخم ته به هم ورشو چې د دې لارې له بندېدو وروسته هلته خلکو ته څومره ستونزې جوړ شوې دي.
یه خوا حکا روژه و ده بلی خوا ها توکی چیز پاکستان چه واری دیگی دا پا دیر لوڑا بایی دی آنو گرن خلکو تا دیگینی دا وزا جدید سخت استنزی و مشکلات دی.
دا پسرلی به درشل که پا میدان وردگ و ولایت که دا زوانان لخوا دا نیالگی و دا کینول کمپاین پیل شد. دا کمپاین پارا با نو تفصیل دا سیم در طول رو هم درنگا دا چه روژه دا و خلکو پخات سنگ روژه نیوالا سنگ پیشنمی طرفات سیدل پا دیارا دا زدر ریوی و اوریدون کیوائی
خواست با روژه ولمو پا پیشنمی بانده با بیا چرافات سیدون دا موبایلون دا سنولو دولچی و دا پیشنمی دول بای وحلو
د روژی د کلتور و فرهنگ پارا با نور جوزیات هم در طول رو داریدون که پیغمونه با هموی لرمقاله بمشتمل تیم کارد.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زافری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو یو شمیر افغان خوځو د خوځو د حقونو بیلابیلو خوځښتونو او فعالانو د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حق غوښتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دوی رسنیو ته په سولو خبرپاڼو او پریکړه لیکونو کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا له ټولنې په بشپړه توګه لرې شوي او جنسیتي تبعیض سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په پاریس کې یوه غونډه جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ښځو نجونو د ښځو د حقونو فعالانو او بیلابیلو مترزو خوځښتونو د مارچ د اتمې نیټې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په اوومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو، پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو ښځې له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړي دي. دغو بیلابیلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پریکړه لیکونو کې زیاته کړې چې ښځې په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري، ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع سوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. د دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي، حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوی دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 260 غونډه کې د اجرایوي بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل سوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تمه لري.
یونسکو د باره وضعیت سنا و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که د باره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحاله یو چې یونسکو د افغانستان د ښځو د ستونزو په اړه خبرې کوي، خو یوازې خبرې کول کفایت نه کوي. موږ غواړو چې دا ناستې نتیجه ولري او د افغان ښځو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته د خړو نړیوال پروګرام دبليو پی خبرداري ورکړی چې ترخم لار تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به په راتلونکو اونیو کې لوړې شي. د ادارې ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تېر اونیو په پرتله څه بدلون موندلی چې اصلي لامل یې د پاکستان سره د ترخم د دروازې تړل پاتې کېدل دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي په دې روژه کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. تفصیل لا بدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره ترخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که دا لار همداسې تړلې پاتې شي د خوراکي توکو په بیو کې به لوړوالی راشي. دبلیو ایف پی په خپل راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د وریجو او بورې نرخونه لوړ شوي خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترخم لاره د فبروري له 1 راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوه خوا هغه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته په کینی ډول سره ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ منو وسغه همدغه بوره تر 400 پورې رسیدلې ده. هم بره ده د دې ترڅنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوی ځکه سیمټ هم کوز د نارات لاغم ګران شوی دي.
یو کیلو ټماټر باید سل افغانۍ شوي. همدارنګه خوراکي توکي هم ګران شوي. همدارنګه سون توکي هم ګران شوي دي. د غوړو قیمت هم لوړ شوی دی. همدارنګه د بورې او سبزیجاتو بیې هم په دې سره لوړې شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم د ترخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپل چغې وایي چې دا مشکل حل کوي. نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کې نه وي او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې او یوه لاره پیدا نه کړي زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یو د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلیږي بله ورځ به بیا نه حلیږي. افغانان باید په بل لاره فکر وکړي چې بدیل لاره پیدا شي. بل هیڅ چاره نشته. ده
یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله ترخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي، بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله دا لار تړل شوې چې زیان یې تر ډیره عامو خلکو ته رسیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و که د ترخم لار همداسې تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به په راتلونکو اونیو کې نورې هم لوړې شي. خو د دې لارې په بندېدو سره و په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په ډېرېدو سره هلته میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې لا هم د پخوا په څیر باندې تنګوي او کوم کسان چې د قانوني اسناد په دې هیواد کې د پاتې کېدو لپاره لري د پولیس لخوا نیول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
موږ نه پوهیږو چې موږ چیرته لاړ شو او دې ځینم چې موږ دوباره خرج شو بیا هم زموږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعیا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ACC کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وزي. POR کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوي باید له اسلام آباد او راولپنډي وزي. POR کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بله افغانه جینۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادي حقونو څخه محرومه کړې دي.
نو اوس مهال ډېر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه پخپله بېخي حیران یم چې څه وکړم. افغانستان کې دغه شانې حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بېرته راواخلي او موږ ډېر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی
زمونږ افغانان دلته ډېر زیات په ستونزو کې دي بلکې په ټولو ځایونو کې دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته پاکستان کې پاتې کړي دا انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږم مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وایي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لکه صبر وکړي ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د نشو کولی چې دا ټول خلک کلتري سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي آسٹریلیا یا کینیډا د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 100,000 خلک مونږه ویشو چې هغه مونږه د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږه ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دې ملکونو ته نو د هغوی ځان له پروسیسز دي د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پارانور مطالب هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څار یو سازمان نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادارو وسلوالو ترمنځ نښتو کې اویا کسان وشل شوي. دا نښتې د سوریې په ساحلي سیمو کې شوي، هغه سیمې چې د مرکزي حکومت له کنټرول څخه وتلي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې حکومت تېره شپه لازقیه تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د استولو پریکړه کړې څو داسې می تر خپل واک لاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لګکه شون کوي چې بشر الاسد د رژیم لاټړي کوي او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د ډسمبر په پایل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو له واک راوپرځوه، دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت نښتې دي چې رامنځته کیږي. دا نوی واکمنۍ له پایل وروسته د علویانو په لګکي ځینې فرقوي بریدونه شوي، که څه هم د سوریې نوی حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. د جمعې په سهار ګڼ شمېر سرتیري د لازقیه ښار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکي وګړی نه لیدل کیږي ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځشنبه نه د جمعې تر سهار پورې 15 حکومتي سرتیری او 2 بشر لسد وفادار وسلوال وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د بنیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر لسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلي چې د بشر لسد پلرنې خرګوټی او د شاوخوا 2 علوي میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزی حکومت له واکه وتلی. د سیمې ځینو اوسیدونکو اسوشیتد پریس خبري اژانس ته پاستول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2018 کال د مارچ د میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو، تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. عصمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چې اوس مهال خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
د ودول نه کوم په دوه برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوې کول دی یا بوټي د شون باید کړي. نه د نولګي وینې موږ اوس بار کړی دی د جمعات دی. خو د نور کورګرم سدي چې د واد کلا د پوره ده دی موږ په خپل په کاله کې د شون یو کې دی نولګي د شون جالو ونې دی د نور زینتي ونې دی د ټول ممده په خطر غکړي دی واد کلا په خاطر.
د شپې تکلن عبدالولي هم د هغه ځوانانو د ګروپ غړي دی کوم چې لیتې رنګشت دی او په وړیا توګه په عمل منفي سیمه کې نیالګي کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل.
انشاءالله که دی تعالی رضا وه، انشاءالله ته مسد راتلون کال کې موږ نیالګیو د کښېنولو ډېر هغه لرو چې نیالګي به کښېنو له خیره سره مسد د مڼو د بادامو یو شی نیالګي به انشاءالله ته به کښېنو په مرور د وخت سره.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤولین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپیریال ساتنې په ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلي د راتلو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست اړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت تر څنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کیږي او نیالګي کښېنول کیږي، خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کیږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
سبا په نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندانو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپلو حقونو بې برخې شوې ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یو اندازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې 4 کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بي سرپرست او بي وسه ميرمنې به یې غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر شل کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د ښهوالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوې خو دوی ته نه دي رسېدلې. د ننګرهار د یوې لرې پرتې سیمې اوسېدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زمونږ د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه دا د چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د خامۍ او د بزرۍ په کارونو کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
دا ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دي. چاره لکه خیر خرابات را کړلې دغه کوم نه د حکومت چې نور یو بل چې حکومت را سره کنه نور او نور مې الله شته دي نور دغه مې نشته دي.
د جلال آباد ښار اوسېدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
زمونږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تېرېږي. که مخکې په تېرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې هغه زیات و او اوس ډېر زیات راکم شوي دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې اوس یې تر 40,000 پورې رارسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې پخوا یې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو یې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوي او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالي تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پرخه له اوسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ له شپږم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو د زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پخوایې ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یوه اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8مې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند ښه والی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژې رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت د ثوابونو ګټلو میاشت ده. خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول مسکینانو سره مرسته کونډو سره مرسته بېوزله سره مرسته معیوبو خلکو سره مرسته دا نو استاد رمضان تاثیرات نور هم ډېروي.
انوی بیا کیسه کوي چې خاص به روژه ولم په پیشلمی باندې به بیا چرا پاسې دوم د موبایلونو داس نه ولو ډولچی و د پیشلمې ډول به یې وهل خلک به یې راپاڅول بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان غری دا وایسي هغه باندې به مو بیا شیدې به مو یشولې شیرچان به مو پخول چې هسې به شیدې نه لرلې ساده چانو دلته خلک ورته پتیرې وایي اکثره وخت خلک ورته غوچې هم وایي همغه ډبلې ډوډۍ همغه به م پخه کړې ولې
روژه و ډیره مبارکه میاشت ده موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریبو کورنیو سره مرسته وکړو دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو
دوی منی مې کې درته د ساتې ململه رو خطر غي وړاندې لاند خبرونه یونسکو نن په پاریس کې د افغان خوځو نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې په غبن کې چې د دې ادارې پر پاڼه خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان خوځو نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو، حق او حق ازادیو په اړه د نړیوالو خبرولو او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغان خوځو نجونې ترې محروم شوي دي. سبا د مارچ 8مه د خوځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو په بندې د سره په افغانستان کې د یو سل شپې تروختې مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي. د ادارو په راپور کې چې پرون پنجشنبه پر ډی پی په خبر کړی ویلي، د افغانستان په 15 ولایتونو کې د تروختې مرکزونو په تړل کېدو سره 1.5 میلیون کسان اغیزمن شوي دي. د راپور پر بنسټ تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ دی چې 50% مرکزونه پکې تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 19 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړې کړي. په هغه ویډیو کې چې اوچا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خپره کړې دي، یونما مرستیال اندری کاریک وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. لټوا وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمن خلکو ته د نمرنې مرستو پر سوالو کې ولګوي. او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې بیا کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د جګړې څارونکي او سازمان نن ویلي د نښته تېره شپه د سوریې په ساحلي لازقیا او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوي. د سازمان په ټکو په لازقیا او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشته چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي.
ده آزادی ملما د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطر یې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زیږیدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنگه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي، او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري، او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي. درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زمون په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هېواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 15 صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم 15 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دیده درس چه منگه پا اغا که ویلو پا مرکخیلو که اغا دست فکر که و چه دا با کافی نوی. خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگه پا مرکخیلو که پا 15 کلونو که وویا، اغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پاره بی حد درخ اساسو. مثلا ما پا پشتو جبا بانی پا دریم سنف که منظم یو چه لکلی شو. نو دریم سنف که لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکلی کنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په 6 صنف کې زه او ورور مې په 4 صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنۍ ښوونځی وایه، دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و. او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې د ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارشه شو او شپږم سین هم په دې ځای کې و، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه، چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریب ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت مو ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایست چې د پوهنتون دوره بیا څنګه وه؟
لکه څرنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې دا خو لږ سموت خبرې وي، خو ما پکې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و، هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
اپان سبا چه دول لانجه که او چه توضیح ورکی؟
ایوه مسئله چه رپیخش ولی اغدا و چه کلا منگ با درسون بانی شروع وکلا زمانگ یو مضمون و پنام دی اورینتیشن دا افاقی معلومات یا اغا اضافی معلومات چه دی مسلکی پوهی ترسنگ منگ حاصل اول قدی بانی منگ ارتوبی که چیر یو بل مسلکی مضمون منتزیاد شی دا لگ دست یوزلیس مضمون دی یا لگ دست پکاری دی نه، خو ونه شو. په هغې کې موږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي و. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوې هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چې د ډیموکراسۍ لسیزه وه دی هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 130 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډو ځان سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوو. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته او څنګه وو؟
و ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې وو او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود وو، د هډې فارم موجود وو. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی وو. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس وو. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو، موږ به کله کله اداری توکلو، منگا با اغا واکمن خبر اول. نو پا اغی بنیاد باندی زدی ماموریت نه هم یو کال روستا رووتم، زکر رووتم چو دوی روو شرلم. کلی چی روو شرلم بیرتا دی کابل پوانتون تراغللم او دی زراعت پوانزی که می دی استادانو سر خبری وکرمی. اغوی دا خبر را تا وکرل چی کچی ری تاسو دی خپلو حق و ملگر سر چی اغوی خادی چی ویدی یوی برخی سره خبری وکه که پول چیری را جمع شی منگ از تاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او دیگه کانکور آزموینه که تاسو چیری بریالی شوله منگ تاسو کولی شو چی بیرتا دی زراعت پانزی پو اگه که مغونی سو، یعنی تاسو شامل کو. بیا منگ دا کارو کو. خب خوشینه سره در تو ایمه چی دیو سلو دریش بیتو تنانه منگ فقط یواز دو اتیتانه را پیدا کلی شوال چی اغوی په شریکه باندې آزموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خود اغای کابل دی پوهنتون پا مجموع که ودانی چه تاسو وګوره که لیلیا و او که تدریسی و که طول زینه و دا دیر مادرن جور شوی و دا دی جرمنی ایوی مسی پا وسته بانده جور شوی و چه دیر کلک تاسسات و دیگه نزیر لطور سپریزه دا وسم پا بریتانیا کیم او بیرو هیوادونو تطللیم. ما دیگه نظیر پا دیر زینو که ندلیدلی خصوصاً پا اغی زمانه که، یعنی منگا پا دیر یا لکس سیستم که چیده هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. د څلوېښت استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی اچ ډي درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی اچ ډي ولري او دا نور ماستر ډیګري دا په خپله باندې چې دی مونږ ته او هر استاد مثلا په اغیزه کې قهار سمین په نامه باندې یادې دوست مونږ د خاورې یا د سویل استاد و هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې مونږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې مونږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې مونږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم مونږ هلته پاتې شو. مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا مونږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه مونږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم مونږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې مونږ یې د مرکزي لیلیې څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو مونږ باندې پنځه کاله قید وخېژه و او هغه هم په دې خاطر باندې چې د مونږ سره یې کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې مونږ بندیان کړلو او مونږ هم ورته اعتراف وکړ چې مونږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پرې وشوه.
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې مونږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او مونږ په هغې وخت کې بیا راووتو. مونږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، پنځو کلو.
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطحه نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې تاسې ونیولئ، لیکن ستاسې مشران نه ونیولې،
دا خبرې مونږ ته هم دلچسپې معلومېدلې. دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. مونږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زمونږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو مونږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوو هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي، نو دا خو ګوره
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې، اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانېږي چې کله چې کچېرې ایده رابطه د مثال په طور سره د ګوندي یوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وه. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله برتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په برتانیا کې یم.